دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر لکه څنګه چې تمه کېدله هغه سي چټک مخې ته نزي او طالبانو په دغه جنگ ځپلي ملک کې بریدونه نه دي کم کړي. ښاغلی اسپر د مې د میاشتې په څلورمه د امریکا د بروکلین په انسټیټیوټ کې غونډې ته په وینا کې دا خبره کړې ده. ویلي دي موږ دواړو غاړو سره په دې خبرې کوو چې موافقه په بشپړ ډول عملي شي. چارواکو تمه درلوده چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې د سولې لاسلیک شوې موافقه به بین افغاني خبرو ته لار پرانیزي او په دې ډول به په افغانستان کې اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي. اسپر ویلی دی چې د بین الافغاني خبرو بهیر ځنډیدلی دی ځکه چې جمهور رئیس محمد اشرف غني او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله واک ته د رسیدلو لپاره جنجال لري. اغلی اسپر ویلی دی طالبان په خپل دیجمنی ولار دی او په نړیوالو قواوی بریدونه نه دی کړی مګر د افغانستان په قواوی بریدونه زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بارنی چارو وزارت هغه راپورټونه وحشتناک بللی دی چې وایي ایرانی سرحدي قواو افغان مهاجر په اوبو کې ډوب کړی دی. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بارنی چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز نن په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغان مهاجرو سره د ایران د بیرحمانه چلند د رپورت په حق له د هر اړخیزو سیړنو ملاتړ کوي او د سیړنو وروسته مقصر کسان باید ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلی دی که د سولې خبرې زر پیل شي نور طالب بندیان به هم آزاد شي. د افغانستان حکومت پرون د سرخی پله له زندان نه د طالبانو یو سل دوه کسه نور بندیان آزاد کړی دي. جاوید فیصل ویلی دی طالبان باید د خند او زن نه پرته د دولت د لیست مطابق د افغانستان د ملي امنیت د قواو غړي خوشي کی چې مخامخ خبرې پیل شي. د سولې د مخامخ خبرو د پیل کېدو سره امکان شته چې نور بندیان هم آزاد شي. د افغانستان حکومت ویلی دی تر دې د مې 850 طالب بندیان خوشی کړی دي او ټاکل شوی د چشپک سو او نور به هم په تدریجي ډول آزاد کړی شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ناطق سهیل شاهین ویلی دی طالبان هم د افغانستان د حکومت د بندیانو آزادولو ته ادامه ورکوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس 340 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3240 ته رسیدلی دی. وحید مجرو د کابل په لویدیز کې د کورونا د ناروغۍ د تجرید او علاج لپاره د محمد علي جناح روغتون د پرانستلو په وخت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس په بیساري ډول د خپرېدو په حال کې دی. په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 340 افغانان په دغه ویروس اخته شوي دي، 15 تنه مړه شوي او 421 کسه بیرته روغ شوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي دي چې په 2019 کال کې د جګړو له امله د بیځایه شو کورنیو په جمله کې 19 میلیونه ماشومانو. د دې ادارې په راپور کې چې نن خبر کړی دی ویل شوی دی چې په افغانستان کې د جګړو له امله 3 میلیونه خلک بیځایه شوي دي چې سم نیمایي ماشومان دي. د غیداري ویلي دي چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید سمدستي اقدامات وشي. د بدخشان د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې په فیض آباد کې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې 19 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د بدخشان د امنیت قومندانې ویان ثناء الله روحاني نن ازادي رادیو ته کړې ده. د ویلي دي چې هوایي بریدونه بیګاش په د یفتل بالا په څو کلو کې وشول او وکړي د وسلوالونو پاک شول. د هند مقامات ویلي دي چې د کشمیر د هیمالیه په سیمه کې چې د مالکیت په سر شخړه موجوده ده د وسلوالو ملیشو سره په نښتو کې د هند درې عسکر وژل شوي دي. د دې نه یوه ورځ مخکې 15 تنه د ټوپکو په ډزو کې وژل شوي وو. دا بریدونه په تیره میاشت کې د هند د غټې حملې نه وروسته پیل شوي. 22 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. همداشان د نیوی ډیلی په وینا 40 هندي عسکر پکې وژل شوي دي. هند په پاکستان تور لګوي چې ملیشو سره مالی مرستې کوي چې د هند په عسکرو باندې بریدونه وکړي، مګر اسلام آباد دغه تورونه ردوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د 2019 کال د اگست په میاشت کې د هغه وخت راهیسې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې هندي مقاماتو د کشمیر محدود خودمختاری ختم کړه او کشمیر د مرکزی حکومت تر کنټرول لاندې راوست. جنوبی کوریا خبر ورکړی دی چې درې تنه تازه د کورونا په ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې د ملک د بیسبال لیگ په سټیډیو کې لوبې پیل کړي دي، خو نندارچیان نشته دي. دو میاشتې مخکې په جنوبی کوریا کې هر ورځ 1500 تنه په کورونا اخته کېدل، مګر د یو لړ اقداماتو نه وروسته چې ډیر ژر د خلکو معاینات شول او په پای کې خلکو ته د دې ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړ شو، د کورونا د ویروس پیښې کمې شوې دي. د کوریا د بیسبال سازمان تر ټولو مخکې لوبې پیل کړې دي او ټاکل شوی دی چې د امریکا د فوټبال ملي سازمان نن خپل د لوبو تقسیم اوقات اعلان کړي، مګر په لندن او مکسیکو سیټي کې د لوبو پلانونه ځنډولې دي. په نیوزیلند کې نن دویمه ورځ ده چې هیڅوک په کورونا نه دي اخته شوی. د نیوزیلند صدر اعظم نن د استرالیا د رهبرانو سره د دې دوه ملکونو ترمنځ د سفرونو د بیرته پرانستلو په پلان خبرې کړې دي. د نړۍ مشرانو د کورونا د ویروس د واکسین د جوړولو لپاره د سباندې 8 میلیارد ډالر ژمنه کړې ده. دا ژمنه په داسې حال کې شوې ده چې په نړۍ کې له 3.5 میلیونه نه زیات خلک په دغه ویروس اخته شوي دي او 250 زره مړه شوي دي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو بندیزونو کې کمی راوستل کیږي. او دی پی خبری آژانس د رپورت له قراره د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن چې په ګوندی مقدماتي انتخاباتي کمپین کې د جنوبی ایالتونو په تیر بیا په جنوبی کارولاینا کې تور پوست هم لا تړلې ده، په تیر هفته کې یو کمیټه ټاکلې ده چې د خپل معاونیت لپاره د تور پوست میرمنې د انتخابولو په امکاناتو غور وکړي. احتمال لري چې دغه پروسس د جولای تر میاشتې پورې ادامه ولري. بایدن د وخت ویلي دي چې د معاونیت مقام کې به میرمن وي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ روانه ده، د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د افغان سولې بهیر تر خپل ټاکلي مهال ویش شاته دی. مارک اسپر وایي طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه درولې، خو په افغان ځواکونو اوس هم بریدونه کوي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغان حکومت او طالبانو دواړو سره په دې اړه خبرې کوي چې موږ څنګه وکولای شي په بشپړ ډول د سولې هوکړه لیک پلی کړي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش په راپورټ کې ووري.
افغان حکومت د طالب بندیانو د آزادولو په لړ کې 102 نور بندیان آزاد کړل، چې له دې سره د افغان حکومت له زندانونو د آزاد سو طالب بندیانو شمیر 350 ته ورسېدی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا لړۍ به د طالبانو د 1500 زندانیانو تر آزادولو روانه وي.
طالبان باید له خند او ځنډ پرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي او ولسي خلک چې برمته کړي دي آزاد کړي، ترسو مخامخ خبر پیل سی که د سولې مخامخ مذاکرات ژر پیلېږي، امکانات یې ستا چې نور زندانیان هم آزاد سي.
طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د آزادولو هرکلی کړی. دغه ډله وایي له کورونا وایروس څخه د خوندیتوب او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره باید د بندیانو د آزادولو پروسه ګړندۍ سي، خو د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه اندېښنه ښودلې. مارکس پروایي د سولې بهیر لکه څنګه چې تمه کېدله هغه څه چټک پر مخ نه ځي. دغه امریکایي چارواکی وایي طالبان د تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلي.
We continue to talk to both sides.
موږ له دوړو اړخونو سره خبرې کوو چې باید څه وکړي چې په بشپړ ډول هوکړه لیک پلی کړي. د طالبانو له اړخه په تاوتریخوالي کې کموالی نه دی راغلی. که یو خوا یې پر موږ او متحدینو بریدونه نه دي کړي، خو بل خوا باید حکومت خپل ځان منظم کړي او یو تفاهم ته ورسیږي.
امریکایي چارواکي باید د توافقنامې د تطبیق پر د اظهار نظر په ځای عملاً خپل د توافق نامې مواد په خټو او خپل وخت باندې تطبیق کی. طالبان او افغان حکومت هم باید د بندیانو د خلاصون لړۍ ته سرعت ورکړي تر څو د جنگ په شدت کې کم سره شي، د باور فضا رامنځته او د بین افغاني مذاکراتو پیل ته زمينه مساعده شي.
شنن کې وایي د اوس د امریکا دنده ده چې طالبان اړ کړي چې جګړه ودروي، ځکه دا دوی چې طالبان سره هوکړه کړې ده نه افغان حکومت.
دا پروسه کې تر ټولو ستر رول د امریکا متحده ایالاتونو لري، ځکه چې د دوی ترمنځ او د طالبان ترمنځ تړون سوی دی. اوس که کومه نیمګړتیا او کومه ناغېړه رامنځته کیږي، باید دوی مسؤلیت پر غاړه واخلي او دغه تشه باید ډکه کړي.
ټاکل سوی و د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې په 13 فبروري کې لاسلیک سو بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص کړي، خو د طالبانو د بندیانو د آزادولو په پروسه کې ځنډ او د دغې ډلې لخوا جګړې ته زور ورکول د بین الافغاني مذاکراتو پیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
دا ابرانی ځواکونو چلان وحشتناک بللی دی. د تیر شنبه په ورځ په هرات کې یو شمیر افغان کارګرو له هغوی سره د ایرانی سرحدي ځواکونو لخوا د بد چلان ادعا وکړه. دا چې افغان حکومت او بشري حقونه په دې اړه څه وایي، پام وکړئ رپورت ته.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی سرحدي ځواکونو لخوا په بو کې د افغان کډوالو غرقېدو په اړه راپورونه وحشتناک او بیرحمانه بللې دي. د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د سې شنبه په ورځ په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي، کډوالو سره د ایران د بیرحمانه چلند او ناوړه استفادې په اړه چې په دغه راپور کې دا شوې وحشتناک ده. موږ په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو څخه ملاتړ اعلانو. اغلی ویلز ویلی چې د څېړنو تر معلومېدو وروسته مقصر کسان باید د یاد چلند په اړه ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبه په ورځ په هرات ولایت کې یو شمېر افغان کاریګرو له هغوی سره د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د بد چلند ادعا وکړه. یادو کسانو ویلي 500 تن افغان کاریګر چې په غیر قانوني توګه د کار کولو لپاره ایران ته اوښتي وو، د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا بیرته افغانستان ته د شړلو پر مهال په دهانه ذوالفقار سیمه کې په زور سره سیند اچول شوی چې یوازې 12 تنه ژوندۍ پاتې شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې اړه د سیمه ایزو چارواکو او ژغورل شوو کسانو سره خبرې کړې او د ایران ځواکونو دغه چلند بیرحمانه بللی دی. د یاد کمیسیون د اماړي کمشنر زبی الله فرهنګ امریکا غږ ته وویل،
له بده مرغه دا قضیه د بشري حقوقو او ارزښتونو مکمل په ټکر کې ده او موږ غواړو افغان دولت ورسره د ایران دولت او یو نړیوال بشري حقونه نهاد چې په ملګرو ملتونو سره اړیکه لري باید په دې برخه ژور تحقیق وکړي او تر څو چې عدالت پر عاملان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي او پیل یې له افغان حکومت سره شریک کړي. د یاد وزارت ویاند ګران هیواد امریکا غږ ته وویل،
د افغانستان او ایران د ګډې پولې په اوږدو کې د افغان مسافرینو د شهادت او په وړاندې د ناوړه چلند راپورونو په اړه د حقیقت موندنې په موخه له 13 ورځې راهیسې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی محمد هارون چخانسوري په کابل او د افغان دولت سفیر په ایران کې د ایران اسلامي جمهوریت له چارواکو سره په اړیکه کې دی. لیرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي تر څو د پایلو پر وړاندې کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي.
ښاغلی ګران هیواد ویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې افغان سفیر سره په یو رسمي تلیفوني تماس کې د ګډو څېړنو چمتووالی ښودلی دی.
ساری مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردانی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې په یوه ورځ د کورونا د وایروس 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د یوه اټکل له مخې وایي چې په افغانستان کې به د سرطان د میاشتې تر لومړۍ اونۍ پورې د کورونا د وایروس د ناروغۍ حرکت همداسې مخ په پورته روان وي، بیا به له دغې نیټې وروسته بیرته راکم سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو معین ډاکټر وحیدالله مجروح نن د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 30 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 310 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډېرې په څلورو ولایتونو هرات، کابل، کندهار او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. ښاغلي مجروح وویل چې هرات کې 95، کابل کې 45، کندهار کې 41 او په بلخ کې 30 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. هغه په روانو ورځو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو د شمېر د لا زیاتېدو خبرداري ورکړه او خلکو بیا وغوښتل چې د ضروری کار پرته د خپل کورونا نه راوسی،
تر څو وشه کولای چې خپل وطنوال، خپل کورنۍ غړي او ملت د دې مصیبت نه وژغورو. متاسفانه شای چې موږ په شار کې وینو، مزدحم ځایو کې وینو، تر اوسه هم موږ خلک د موضوع جدي نه دی نیولی. یوازې په څلر ویش ساعت کې 310 تن افغانان په دې ویروس اخته شوی دي، او دا 310 تن د 911 سمپل د منځ نه ده. دا خپل یو خطر زنګ ده چې په ورځ په ورځ مثبت واقعات زیاتیږي.
د نوو پیښو د سب وروسته په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 3230 تنو ته رسیدلی. تر اوسه په دغې ناروغۍ اخته 15 تنه مړه شوي او 321 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدلو وروسته بیرته روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو معین وحیدالله مجروح نن د کابل په لویدیځ کې د پاکستان په مرسته د محمد علي جناح سل بیسریز روغتون د کورونا د وایرس ناروغانو درملنې ته د ځانګړي کولو په مراسمو کې د کورونا وایرس د ناروغۍ په وړاندې د عامې روغتیا وزارت د امکاناتو د زیاتېدو په اړه خبرالانو ته معلومات ورکړل او وویل چې افغان حکومت د هرې ورځې په تېرېدو د دغې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره خپل چمتووالی پیاوړی کوي. ډاکټر وحیدالله مجروح وویل چې اوس مهال د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتونو کې په خپلو شپږو لابراتوارونو کې تر 2500 پورې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د معینې ظرفیت لري، چې له امله یې د مثبتو پیښو د موندلو بهیر ګړندی شوی دی.
د روغتیا وزارت هڅه پر دې لري، تعهد پر دې لري چې هر ورځ د ټیسټ ظرفیت تر دې نه زیات کو. د اوس لپاره موږ د 2000 تر 2500 ټیسټ په افغانستان کې د ورځې ظرفیت لرو. نوې ماشینونه او نوې ټیسټونه په لاره دي چې راغی، تر دې نه هم به ظرفیت زیات. هر چې موږ ټیسټ زیات کو په هغه اندازه مثبت واقعات به زیات تر پیدا کوو. خو بیا هم تاکید کوم، یوازې مثبت ټیسټ د ناروغ سرنوشت نه بدلی.
ډاکټر مجروح ویل چې په سنگاپور کې د ویشوي سړي لمخي په افغانستان کې د سرطان د میاشتې د لومړۍ اونۍ پورې د کورونا وایرس د ناروغۍ حرکت همداسي پورته روان وي او بیا به لاغي ورسته بیرته ختای شي. خو ډاکټر مجروح ویل چې دا یو اټکل دی او تر اوسه ډیر دغه سیټ کلونه ناسم خطرې دي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ مثبته پیخه د تیر د لسواتنیوم لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوی و. خو اوس دغه ناروغۍ د دغه هوا ټول ولایتونو ته سرایت کړی دی. دا وایرس د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د وهان په ښار کې خپور شو، چې اوس د دغې ناروغۍ وایرس د نړۍ 150 هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس د کورونا له کبله په نړۍ کې د سې شنبې تر سهار پورې 215,893 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3,600,106 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دې کې د هر چا صحت خوندی کیږي. زه نو شبا شنان. افغان حکومت لتیری یوی اونی راهیسه په کابل او تلورو نورو سترو شهرونو کې بیاواز لکسانو ته وچه ډوډۍ ویشه. که څه هم په ګڼ شمېر نانوایانو کې خلک ټولنیزه فاصله نه مراتوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډېری نانوایانو ته یې لارښوونه کړې چې د خلکو ترمنځ د ګڼې ګوڼې مخنیوی وکړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په کابل ښار کې د حکومت لخوا بې وزلو او اړمنو کسانو ته د ډوډۍ ویش یو شمېر ځایونو کې په ګڼه ګوڼه او له ټولنیز واټن پرته ترسره کیږي. یو شمېر کسان حتی په دغه ګڼه ګوڼه کې له ماسک څخه پرته ډوډۍ اخیستلو ته په تمه دي.
چې د خلکو چې کوم د ډوډۍ راوړي یا خلکو ته ورکوي، دا د غریبو لپاره ښه ده، بهتر ده. او دلته معلوم نه ده څوک پیسه دار هم یا هغه ته هم ډوډۍ ورکوي او که غریب هم ورته پیس اغه ډوډۍ ورکي.
یو تعداد خلک په مجموع کې په کابل کې په نور ولایتو کې خلک په قرنټین حالت کې ژوند کوي. یو تعداد خلک چې مامور ده که مثلا سایمنصب ده، هغه معلومه ده چې 100 روپۍ تنخواه لري. اما دا بعدې کسان چې مثلا کسبکار دي، کراچیوانان دي، دا خلک بیچاره بیروزګاره خلک سارزي. مثال د خبره چې یو شی بیګا ته وګډي خپل اولاد ته راوړي، هغه بازارونه بند شو.
خود عام روغتیا وزارت چارواکي اندېښمن دي چې لا هم خلک د کورونا وایروس پر وړاندې وقایوي تدابیر په تیره بیا د ټولنیزې فاصلې مراتول او د ماسک اچول په پام کې نه نیسي.
حداقل در دروازې نانوایی ما فاصله اجتماعي رعایت کنه. وزارت ساتامه تعهدش بری بود، مسئولیت مسلکی و اداری داره تا تمام خبازای ولایات و کابل آموزش بده.
د سیمایز ارګانونو خپلواک ادارې په ولایتي کچه ټول هغه سفارښتنې په پام کې نیولې دي چې د عامې روغتیا وزارت لخوا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ورکول سوي دي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د پراخېدو د مخنیوي لپاره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګېده چې له امله یې خلکو خپل ورځنی عاید له لاسه ورکړ او اوس مرستو ته اړتیا لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا پر پایو او دغه شرکت پر کارکونکو باندې د ورستیو بریدونو په اړه ژور اندېښنه شوهلې او له افغان امنیتي بنسټونو څخه یې غوښتي چې د دغو بریدونو اصلي عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان برېښنا شرکت د کابل په شمال کې د برېښنا پر پایو او دغه شرکت پر کارکونکو باندې د ورستیو بریدونو په اړه د ژورې اندېښنې په خودلو سره له افغان امنیتي بنسټونو څخه غوښتي چې دغه بریدونو اصلي عاملین پیدا او وینسي. دغه شرکت ویاند وحید الله توحیدی د سه شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې نن له غرمې وروسته دغه شرکت پر کارکونکو باندې د ماین چاودنه شوې چې د پروان د حوزې د برېښنا رسونې شرکت عملیاتي مرستیال پکې وژل شوی او د شرکت د رئیس په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. د ښاغلي توحیدی پر وینا دوی دغې سیمې ته د تخریب شوې پایې د جوړولو لپاره ورغلي وو چې ماین ورباندې چاودنه وکړه. هغه د ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه.
دا په تیره دوه اونۍ کې تقریبا د څلورمه پایه ده چې دوی اولی او زموږ د امنیتي بنسټونو جدن غوښتنه ده چې زموږ د کارمندانو دغه عمل منفعت ساتو د امنیت په تامینولو کې له موږ سره بشپړ همکاري لري راکي.
د برېښنا شرکت د چارواکو پر وینا د برېښنا د دغو پایو د تخریبولو له امله شرکت ته په میلیونونو ډالر زیان هم اوښتی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا بریدونه جنایت بللی او له عاملینو سره یې د جدي چلند خبرداری ورکړی. د دغه وزارت د ستراتیژیکو روابطو سلاحکار بهار مهر امریکا غږ ته وویل
پولیس ملی با جدیت با مرتکبین برخورد میکنه و چنانچه
ملی پولیس په جدیت سره د پیښو له مرتکبینو سره چلند کوي. لکه څنګه چې تاسو شاهدان یې په روانه اونۍ کې مو شپږتنه د دې قضیه په تړه ونیول او دغه راز هغه کسان چې وغواړي ولسی وګړو ته او زموږ زیربناو ته زیان ورسوي او هڅه وکړي چې عامل منفعه تاسیسات تخریب کړي له هغوی سره مخامخ کیږو.
عامل منفعه تخریب بکنن با او برخورد میکنیم.
که سه هم تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلي مهر وویل په داسې حال کې چې اړتیا ده تر څو د سولې د ټینګېدو لپاره طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي، د هغه پر وینا د سولې دښمنان د زیربنا او تخریب ته دوام ورکوي او ولسی وګړو ته زیان رسوي. خو وسلوالو طالبانو په دغه بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پروان ولایت کې د برېښنا د پایو انفجار دوی پورې اړه نه لري، بلکې د کابل ادارې د خپل منځي لانجو پایله ده. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې پر زیربناو په ځانګړي ډول د برېښنا پر تاسیساتو بریدونه په کلکه غندلي او ویلي دي. په داسې حال کې چې افغانان د کووېډ 19 له ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، د برېښنا د تاسیساتو تخریبول به د افغانانو ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د کورونا له امله د قرنټینونو د خلکو تګ راتګ کمیدل، د بازارونو او کارونو بندیدل په هیوادونو باندې ناوړه اغیزه کړې. کارپوهان وایي چې د کورونا وبا د افغانستان، پاکستان او نورو وروسته پاتې هیوادونو په اقتصاد باندې ځانګړی تاثیر ولري. نور حال پر رپورټ کې وو.
واشنگتن کې د پوهانو یوې ډلې ادعا کړې چې کورونا به د افغانستان او پاکستان اقتصادونه په ناوړه توګه وځپي. افغانستان د کورونا د مخنیوي په خاطر د خپلو گاونډیانو سره پولي تړلې او خارونه قرنټین کړي. له گاونډیانو سره سوداګرۍ کچه راټیټه شوې او د هیواد په لر او بر کې د خوراکي توکو پیر او پلور هم کم شوې، چې له دغه امله د افغانستان عواید زیانمن شوي.
د تیرې میاشتې او د دې میاشتې ترمنځ د افغانستان د ګمرکونو عواید چې د افغانستان ستر عاید دی خواوشا 15% راکم شوی دی. همدارنګه په یاد وخت کې 10% مالیه راکم شوی او له دې سخت حالت هم را روان دی.
کورونا د پاکستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې. داسې فکر کېدلو چې د ډیرو کلونو وروسته به سکال پاکستان د خپلې ملي بودیجې کسر راکم کړي. خو د پنجاب پوهنتون استاد او دغه ایالت پخوانی والی وایي دغه چاره اوس امکان نه لري. بل خبره ده چې د پرمختیایي بودیجې زیاته برخه چې د دولت د پرمختیایي پروژو لپاره ځانګړې شوې و، اوس د کورونا پر خلاف مبارزه او خلکو سره کومکونو کولو ته ګرځول شوې.
روحان باوري دي چې د کورونا د مخنیوي لپاره د حکومت او عام ولس همغږي اړینه ده. د افغانستان او پاکستان په ځینې سیمو کې لا هم ټولنیز واټن نه مراعات کیږي، چې دې کار د طبي پوهانو اندېښنې راپارولي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بل خصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ له غنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپله خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی چې په ده ویروس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کښینئ او ځان قرنټین کړئ. په درناوي، ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.